السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره د مرکشي پلاوی څوارلس کسانو نمونه اعلان کړی دی په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی چې اوس وخت د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی نور مسایل هم لري د هم اوري چې تمه ده د افغانستان دی پخوانی ولسمشر او د نجات د ملي جبهه مشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه سبب کابل کې وشي او عملته خاورته وسپارل شي نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه یې پریکړه نه ده سوې د افغانستان د پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او د هند پلازمینې نوی ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې اوولس کسان مړه سوي دي بشپړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای انس حقانی په زندان کې دی او دره خوش کېدو په اړه پریکړه نه ده سوي د خبرو ورسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو څوارلس کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د انس حقانی دره خوش کېدو په اړه هیڅ پریکړه نه ده سوي د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی زوی دی چې له 50 کلونو راهیسې په افغانستان په زندان کې دی د افغانستان د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوی چې د طالبانو د ډلې د مشر مولا هبت الله په مشوره د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا برادر د څوارلس کسیزه لیست مشخص کړی دی په دې لیست کې شیر محمد ستانکزی د پلاوی مشري کوي او د مولوي ضیاء رحمان مدني مولوي عبدالسلام حنفي شیخ شهاب الدین دلاور عبداللطیف منصور مولا عبدالمنان عمری مولوي امیر خان متقی مولا محمد فاضل مظلوم مولا خیر الله خیرخوا مولوی متی الحق مولا محمد انس حقانی مولا نوری مولوی محمد نبی عمری او مولا عبدالحق وسیق نمونه د پلاوی د غړي په توګه راغلي دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دي نه له دغه هیواده د امریکایي سرتیرو وتل ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د هغو قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هیواد له څو لسیزو هیسی ورکړی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ لاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي د همداراز ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او د شرایطو پر اساس ټاکل کیږي د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشي سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډیر ژر وګمارل سي سرچینه وایي ټاکل سوې ده د ولسمشري راتلونکي انتخابات نوي کمیشنران مدیریت کړي په همدې حال کې د ولسمشر د دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د کابینې په غونډه کې د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب سوه او افغان ولسمشر هم لاسلیک کړه د شاغلي مرتضوي په وینا د انتخاباتو په نوی قانون کې د غوراوي کمیټې حذف له یو شمیر مواردو څخه دی مرتضوي د انتخاباتي کمیسیونو د کمیشنرانو د غوراوي د څرنګوالي په اړه داسې وویل
حکومت گزارش حذف شده و
به جای
یک
میکانیزم در نظر دی وای د غوراوي کمیټه حذف سو او پر ځای یو میکانیزم په پام کې دی چې له انتخاباتو سره اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ادارې یو لیست جوړوي چې له دې لیست د انتخاباتي کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي حذف کیږي د انتخاباتو د نوي قانون لمخې په ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره 25 کاله عمر ټاکل شوی دی په دې قانون کې همدارس په ولسوالۍ شوراګانو کې د شتو لپاره 25% برخه په پام کې نیول شوی ده د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د دغه وزارت ویاند امان الله ریاضت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې یې د څو میاشتو په لړ کې تر 1400 جوازونه ځکه لغوه کړي چې د قانون له مخې او ټاکل سوې موده کې یې جوازونه نه دي تمدید کړي. په بخښنې سره 1200 جوازونه. له دې سره د دغه وزارت دا هم وایي چې د روان کال په ترڅ کې د یو شمېر مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د ښاغلي ریاضت په خبره د یادو ځینو ټولنو جوازونه له دې امله هم لغوه سوي چې پروژې به یې اخیستلې خو کار به یې نه کاوه. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد پر کچه 1200 ټولنیزې ټولنې له عدلیه وزارت سره ثبت دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. حضرت صبغت الله مجددي تیره شپه د 93 کلونو په عمر کې په کابل کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. او د هند د پلازمینې نوې ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 19 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یوه ویاند وویل د نوې ډیلي د مرکز د ګڼمیشتې سیمی کارول باخ په ارپیت پلاس نوی هوټل کې سهار وختي اور ولګید او 19 کسان په کشمړه او څلور نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې طالبانو نن له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د یو 14 کسیزه مرکچي پلاوي نمونه اعلان کړل. په دې ډله کې انس اخانی هم شامل دی. انس اخانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. که څه هم ملي امنیت ویلي چې د دوی په بند کې دی او په دې اړه تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو یو پخوانی طالب چارواکی وایي که امریکا وغواړي کولی شي دایره خوشي کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولې او کولی شي چې امریکایان خلاص کړي.
د ناتو سرمنشي یان سلطنبرګ پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او نن په کانفرنس کې ویل چې د او ناتو موافقه تر رسیدلې چې په افغانستان کې د سولې د موافقه په اړه باندې هڅې کوي. خغلی سلطنبرګ وایي چې موږ ټول په افغانستان کې د سولې د موافقې په اړه باندې خبرې کوو، نه د خروج په اړه باندې. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې د بللو امر کړی دی. د ولسي جرګې غړي لا غېډلې قادر زازی وطن دوست وایي چې باید د خلکو رښتینی استازي وبلل شي.
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه، رښتینی جرګه وکړه. پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفینه.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شان هم د سفر په اړه هم چې بغداد ته رسېدلی دی تاسو ته رپورټ لرو. او د پروګرام په پای کې به دوه اونیزې خپرونې روغتیا بښنې سره د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو لخوا د سولې د مرکچي پلاوي د اعلان په غبرګون کې چې پکې د انس حقانی نوم هم راغلی دی وایي چې انس حقانی له دوی سره بندي دی او په دې اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې. طالبانو نن اعلان وکړ چې 14 کسان د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره اعلان کړي دي. انس حقانی د حقانی شبکې یو غړی دی چې د افغان حکومت په بند کده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات ورکړي. اکرام صاحب مهرباني. بله زما غږ اوري اکرام صاحب؟ فکر کوم څه تخنیکی ستونزه ده. په هر صورت موږ کوشش کوو چې له هغوی سره تماس ونیسو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه باندې چې طالبانو له خوا نن اعلان شوي دي ویلي دي چې انس حقانی د افغانستان په بند کې دی او په دې اړه باندې به هیڅ تر اوسه پورې کومه پریکړه نه ده شوې. د امنیت ریاست په دغې لنډ لیکلي پیغام کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان خلک دي د عدالت له تأمین او تطبیق څخه ډاډمن اوسي. د طالبانو په اعلامیه کې نن د انس حقانی نوم په هغه څوارلسو کسانو کې لیدل کیږي چې دوی ویلي دي له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره به د طالبانو استازي توب وکړي. ولې له کابل سره زموږ تماس برقراره شو. اکرام صاحب مهرباني وکړئ، فکر کوم څه ستونزه وه خو اوس به وخت لرو. مهرباني،
مننه. وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره ورلس کسیز نوم لړ کې د انس حقانی نوم هم شامل کړي، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندان نه د انس حقانی د خوشی کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته له دغه ریاست نه پیوستول شوی پیغام راغلی چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلی هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو له مخې به په اړه پریکړه وشي، خلک دي د عدالت پر پلي کېدا ډاډوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو رسنیو ته پیوستولي خبر پاڼه کې له امریکا سره د خپلو سوارلس مذاکره کوونکو کسانو نومونه اعلان کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستیال طالبانو د رهبر مولا حبت الله په مشوره د سوارلس نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، مولا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، مولا محمد فاضل مظلوم، خیر الخیر موتی الحق، مولا محمد انس حقانی، مولا نوری محمد نبی عمری او د مولا عبدالحق وسیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه با صلاحیت اپلایول امریکا سره د خبرو د پرمخوړلو صلاحیت لري، خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستیال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي و چې حقانی د حقانی شبکې پر پریکړو او عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو کې د مرستو دراټولولو مسؤلیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو لمخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زندانی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبانو د یو زندانی نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. موږ غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د یو ویان زبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لاري د شورا مشر اسد اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالب استازو او امریکایي لوري په تیرو ناسو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان احتمال ډېر لري چې هغه به طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولی شي چې امریکایان یې خلاص کړي، دا به مشکل نه وي.
ښاغلی سید اکبر، هغه په دې باور دی چې د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو د مذاکره کوونکو ډلې د نمونو د لیست اعلانول د سولې په اړه هیلې ډېروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي، افغان حکومت سره د سولې د مذاکره کوونکو ډلې لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نه دي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 25مه به د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په قطر کې یو وربیا له طالب استازو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد اوس مخکې د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په سفر بوخت دی. خلیلزاد تازه په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د دغه سفر په لړ کې په بروکسل کې د ناټو د سرمنشي یانس استولټنبرګ او د اروپایي ټولنې له یو شمېر مشرانو سره کتلي، او په دې کتنه کې دې پایلې ته رسیدلي چې د بین الافغاني خبرو ژر پایلې یو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد همداشان وایي چې د دوی ګډ هدف دا دی چې د سولې تړون ته ورسیږي، نه د خروج موافقې ته. په همدې حال کې د ناټو عمومي سرمنشي یانس استولټنبرګ نن په یو کانفرنس کې ویل چې 13 ورځې له خلیلزاد سره کتلي او موافقې ته رسیدلي چې ټول داسې سوله غواړي چې د خبرو للارې وي. دا وایي تر ټولو لومړی خو زه غواړم چې له سفیر خلیلزاده د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه له هڅو هوډ ستاینه وکړم. موږ ټول په افغانستان کې د انجو سوله ییز حل غواړو. هغه یعنی خلیلزاد واضح دریز درلود، او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت میاشتې په وروستیو کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو اعلان وکړ او ویل چې په دې لویه مشورتي جرګه کې باید افغانستان ټولو با نفوذ اشخاصو مشرانو او د ټولنې هر قشر ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې په اړه پکې پراخه بحثونه وشي.
ډېره زیاته مننه کوم له توضیحاتو نه. مو اکرام الله اکرامو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو لخوا د انس حقانی او د دیارلسو نورو کسانو د نومونو د اعلان په اړه چې تمه د دې ډلې استازیتوب به کوي له امریکا سره په خبرو کې موږ ته جزئیات راکړل. همدارنګه د افغان حکومت خبرګونې راواخیسته او بیا یې د سولې په تړاو باندې د زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو او د ناټولو سرمنشي سره دغه د لیدنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده د فبروري په 15مه د رپورټونو په اساس طالبان او امریکا یو ځل بیا سرکینی او په پاتې مسایلو باندې به بحث کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي چارو اوسنۍ کارپو د طالبانو د رژیم یو مخکینی چارواکی وحید مجده وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکره کوونکو د لست اعلان دا وښودله چې دغه ډله له امریکا سره په خبرو کې جدي ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ولې طالبانو د انس حقانی په نوم د یو زندانی نوم د مذاکره کوونکو په لست کې شامل کړ.
طالبان غواړي چې د انس حقانی خوشې سي او دوی دا ادعا لري په هغه وضعیت کې هم شتې لیکلي دي په هغه کې هم دا راغلی ده چې انس حقانی په جنګ ښکېل نه و، دا یو متعلم و او په بهر کې نیول شوی ده په کوم نظامي روزلو او عملیاتو کې دا لاس نه درلوده. د بورې خو دوی غواړي چې دا توجه بینالمللي توجه دې مسئلې ته جلب کړي چې امریکایان او افغان حکومت ډېر بېګناه کسان نور هم فقط په دې تور چې د طالب چارواکو سره هیڅ لري په دغه تور نیولې دي او بندیان کړي دي. تر دې راځي شاید د دې مقصد دا هم وي چې اوس د افغان حکومت او خلیزاد ترمنځ سم یو مشکل رامنځته شي چې خلیزاد وایي دا سره باید خوش شي او افغان حکومت دا خوش نه کی، او شاید د دې مقصد دا هم وي چې یو ډول کشمکش وي.
مجده صاحب، که افغان حکومت بالاخره انس حقانی خوشی نه کی، فکر کوي چې دغه نور پاتې دیار لس کسان به د مذاکره میسته کینی یا به هم د انس حقانی د نه خوشی کېدل په خبرګون کې په خبرو اترو کې خند راش کڅنګه
مونږه په مسکو کې طالبان سره بل دوی ډیر یعنی تاسپازیر ښکاری د مخسن د سولې په خبرو کې. نو زه په دې باور نه یم چې انس حقانی په دې غونډه کې ګډون مون نه لري او د ګډونوالو څخه نه دي مذاکرات نه کوي، خو مذاکرات دی کوي ځکه چې مذاکرات ډیر مهم دی او ډیر مهم پړاو ته هم رسیدلی دی دوی په خبره. نو دې لپاره چې پر مخ لاړ شي دا بل د چې افغانی خوشحالي هم احتمالا چې دا افکار ادامه
د طالبانو دی پخوانی چارواکی همدارنګه اوسنی سیاسي کارپو وحید مجده خبرې مو اوریدلې. هغه د انس حقانی نوم چې تمده د طالبانو استازیتوب بکوي او د سولې په خبرو کې د دغه دلې لخوا د سولې لپاره د جديت په معنا وباله. انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی او ویلي دي او امنیت ویلي دي چې د په بند کې دی او په دې اړه باندې تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د سولې د مشورتي جرګې په اړه باندې تاسو ته راپور لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وي د مشورتي لوی جرګې بلل به د سولې د بهیر په بریا کې پرته له کوم شکه د دوی په خبره مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون پر نن ازادي رادیو ته وویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. اخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره باید له ټولې واده د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي او ګډون وکړي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شوراوي مشورتي لوی جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي را بلل کیږي او دغه شورا ډاډه ده چې مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره تمامه شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر چقون وایي د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په دې اړه خلکو سره مشورو ته لار هواروي. ښاغلی چقون د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل په دغه مشورتي جرګه که با د خلکو د استازو پریکړه عملی نتیجه ولري.
تصمیم
گیرنده اصلی مردم افغانستان است. دوی اصلی پریکړه کوونکې د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک او استازي په دغه جرګه کې ل لوړ او خزایز خبر خمن دي او کوم پریکړه چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملی بڼه بولري.
قابل عملی و ارزنده خواهد بود.
خغله چقون وای دغه مشورتي جرګې ته ل ټول هیواد څخه سباند زرتن را بلل کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره په مشورتي جرګه کې د خلکو اغیز لرونکي او مخور استازي ګډون کوي چې د ده په خبره پریکړې به پر طالبانو هم د پام وړ اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په یو مشورتي ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزي ته دنده وسپارله چې د کب میاشتې تر وروستیو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته تیاری ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر محمد اشرف غني له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی هم د دغې جرګې جوړېدل مهم بولي او ټینګار کوي چې دغې مشورتي لوی جرګې ته باید د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د خلکو رښتینې استازي راوبلل شي.
او زموږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتینی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوټ ګوټ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لوري ته کېدای شي د منلو وړ شي چې دا خلک دا ټول کړي.
په داسې حال کې چې طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې لویې غونډې ته وویل چمتو دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا کندهار کې دفترونه پرانیزي. اوس به ولیدل شي چې مشورتي لویه جرګه به تر کومې کچې وتوانېږي چې د سولې د بهیر په وړاندې پرتې ستونزې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخو خبرو ته زمینه برابره کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو کنړ ته ده. کنړ په کنړ کې د ملي اردو مسؤلین وایي د یاد ولایت په اسمار ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له کنړه روهلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو د اسمار ولسوالۍ اړوند شالشنګر سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. هغه وایي تر اوسه په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونه ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او افغان ځواکونه کوښښ کوي چې ملکي وګړو ته د زیان رسېدو مخه ونیسي.
عملیاتو کې ډېر د خدای نه راضي چې موږ تلفات نه لرو، نه تخنیکي تلفات لرو، نه انساني.
خاغلی ساپی وایي یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړي او یا د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې تر څو د اسمار ډیرو سیمو کې امنیت تامین شي او له وسلوالو مخالفینو خلاص شي. په اسمار کې په داسې حال کې پوځي عملیات دوام لري چې نن له غرمې وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد د مروري ولسوالۍ له غرونو د میزایل یوه ګولۍ راوویشتل شوه. امنیتی مسولین وایي چې ګولۍ په یو خالی کور کې لګیدلې او چاته پکې مرګ جوړبله نه دا وخته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو پاسمار کې د حکومت لخوا د شوی دا په مرکز اسدآباد د راتوغول شوی مزایل پاړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن نن د فبروري په 12مه بغداد ته ورسید. شانهن د عراق له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو موقعیت څرنګه کېدلی شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورټ کې.
عراق ته د شانهن سفر له مخکې نو اعلان شوی. د شانهن تر دې سفر مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا لپاره په عراق کې د شمیر عسکرو پرېښودل مهم ګڼي. ولسمشر ټرمپ عراقي سیاستوالو ته ویلي چې په هغه هیواد کې به امریکایي عسکر پرېږدي ځکه د اړتیا په وخت کې کولای شي چې له عراق په سوریه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ګډون وکړي. امریکا اوس مهال په عراق کې 5200 عسکر لري چې د عراق امنیتي ځواکونه روزي هم ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې موږ د عراق د حکومت بلنه او د خپلې ګټې لپاره چې د عراق امنیتي ځواکونه تقویه شي دلته یو. زه غواړم چې مخامخ د هغوی خبرې، اندېښنې او هغه سیاسي جنجالونه چې هغوی ورسره مخامخ دي واورم. شانهن اضافه کړه د هغوی حقایق به موږ په خپلو پلانونو کې په پام کې نیسو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دسمبر کې ویلي چې له سوریه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فبروري په 11مه د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین په لومړۍ غونډه کې چې د تگزاس په الپاسو ښار کې و وویل
In the Middle East our brave warriors
زموږ ازلاورو جنگیالو په منځني ختیځ کې سل پسولو کې هغه سیمه چې په خوا د داعش پلاس کې آزادی کړې دي. ډونالد ټرمپ ویل چې په یو ونه یا تر هغه په کم وخت کې به د عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړي. د امریکا عسکر په سوریه کې د عربو او کوردانو له ائتلاف سره چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جنگیږي مرسته کوي. له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان د امریکا ډیر متحدان متعجب کړل. د امریکا دفاع وزارت سرپرست په د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره هم وګوري. هغه ویلي چې غواړي د داعش پر ضد د عراقیانو د مبارزې په اړه اول لاس معلومات ترلاسه کړي. دا عراق ته د شانهن لومړی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو پخوانی ولسمشر او د ملي نجات جبهې مشر حضرت سیف الله مجددي د سیشمې په شپه د درې نوي کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساه ورکړه. د حضرت مجددي زوی زبی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی سټډیوم کې ادا او په عاشقان او عارفان سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د سیف الله مجددی په غک پیلېږي.
ډېر و داخلي په افغانستان کې روان دي. د کوم کشور د کوم مملکت د نوم واخل درته په خپل تاسو پیږي.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي حضرت مجددی له ملت او مملکت سره خیرخوا سره وو. د سولې سفارش کولو او دای لویا هیلوه
د مملکت سره او د ملت سره خیرخواو سولې د خیرخواهی پر اساس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډیر ارمانجن وو چې وخت د سي راشي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولای شي په یو ځای باندې کینو او د خپل مملکت له دغه حالت نه چې به زوريګو وجلکیګو خرابېګو له دې نه راووزو دغه ارمان پوره نشو.
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی، سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یې ولویا ځای یاده. د افغانستان په خانه ولسمشر حضرت سیف الله مجددی په 1915 مریض کال کې په کابل کې وسیږي او په مصر کې زده کړې کړې وي. نوموړی د ملي نجات جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړیدو وروسته او د مجاهدینو پر اتک سره په پیښور کې د جهادي ګوندونو د توافق لمخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او د غشان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددی د غشان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤل هم و. هر وخت د سې شنبې په شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار د هر وخت مجددی په اړه وایي
بدون شک حضرت صاحب
بل شکه چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په تیرو 500 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت وو. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولې پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود. حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتي تړون په اړه ډېر ټینګار درلود او کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون اصلي کړي، د په دې اړه غوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي د بل ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دی ځکه د په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې دا حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غواړم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای انس حقانی په زندان کې دی او درا خوشی کې دوه په اړه پریکړه نه ده سوې. دا خبره ورسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو څوارلس کسیز پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دی، نه له دغه هېواد د امریکایي سرتیرو وتل. د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشیه سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډېر ژر وګمارل سي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او په همدې مناسبت به سبا عمومي رخصتي وي. او د هند د پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غواړم اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د روانې فبروري میاشتې په 15مه نیټه د درې ورځنیو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو لړۍ پیلوي چې پکې به د 5 زونونو په کچه 15 بریالي شوي ولایتونه د یو بل پر وړاندې درې ورځنۍ لوبې وکړي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د یادو لوبډلو په جوړښت کې به له هر زونه 13 کسان ګډون وکړي چې 15 به په لوبډله کې شامل وي او درې لوبغاړي به هم د احتیاطي لوبغاړو په توګه شتون ولري. د اعلامیې په خبره د درې ورځنیو ولایتي لوبو دغه لړۍ به د مارچ ولسمې پورې دوام عمومي چې اساسي موخه هم د څلور ورځنیو یعنی فاست کلاس سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو په ګوته کول دي. په خوست ولایت کې د فوټبال دوه میاشتنی تورنمنت پای ته ورسید. دغه تورنمنت د خوست د فوټبال په ملي لوبغالي کې د څلور سلويختو لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د خوست ترڅنګ د پکتیا یو شمېر کلبونو هم پکې ګډون کړی و. د تورنمنت لومړی مقام د نبی ورغکلي، دوهم مقام متون بابا لوبډلې او درېیم مقام بیا د اتحاد کلب خپل کړ. دغه تورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تیر یو کال راهیسې د خوست فوټبال فدراسیون د مشرۍ په سر د یو شمېر کسانو له لوري له لانجو وروسته اوس مهال لس کسیزه کمیټه د خوست فوټبال فدراسیون چارې سنبالوي. او دوه ورځې وروسته د پاکستان کورنی کرکټ سوپر لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ د سوپر لیگ د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څلورم پړاو دغه شلوریزه سیالۍ د شپږ لوبډلو په ګډون